د مازیګر 15 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري ګړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو مطالب دروړو. خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په خبر کې د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه جلسه کوي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پالیسی آرډیننس موده د 100 میاشتو لپاره د غزولو منصوري ورکړې ده. او په جزیره نما عرب کې القاعدی ډلې ویلي دي چې د دوی یو مشر په یمن کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. اوسته خبرونه تفصیل. په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډله جلسه کوي. د مې په 13مه شو ټاکنو کې د درغلي او د تورونو درامخته کې دروستو د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی و چې بیا ټاکنو کولو ته تیار دی. خو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر مولانا شجاع الملک تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې د اوسنی حکومت په موجودګۍ کې د درغلو نه کېدو ای ضمانت نشته. د خیبر پختونخوا د خزانی صوبایي وزیر ویلی دی د اپوزیشن ګوندونو اغه داوی بے بنیاد دی چې ګنې د 2015 او 2016 مالی کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړې. نن په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د خزانی وزیر مظفر سید ویل چې دوی په دې بجټ کې زیاتره برخه د تعلیم او پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړې ده.
لہذا منگ دا ہر جانا ٹوٹا گستی دی ما بجٹ چھ تیار ہو نو پد دی حال کی منگا ٹول اپوزیشن تا ما پرسنلی ما ہوتا دعوت ور کھڑے ہو پاوی کے سر اگلی سنورا
دا لاغرست دا چې د خبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړو پرند بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ. د سمبای اسمبلی نه اوتل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د پیښور نه تر تورخم او له تورخمه تر جلال آباد پورې به موټروی جوړوي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې له گوادر تر چمن پورې سړک به د راتلونکي کال تر اخره پورې مکمل کړل شي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د 100 میاشتو لپاره د غزولو منصوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه به شروع کیږي. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس موده غزولو لپاره قرارداد وړاندې کړ. بلخوا د متحده قومي مومنټ غړو د دې قرارداد مخالفت وکړ او د ایوان نه ووتل. د دې په ځواب کې خواجه آصف وویل
ایم کیو ایم تا معلومه ده چې وی با کټهری ته راوستي شي. دوی ته د دې قانون نه خطر ده نو ځکه یې مخالفت کوي.
روسته ایوان دغه قرارداد په درون اکثریت سره منظور کړو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د ماشومانو د خیر خیګړې اداري سیف د چلډرن په اړه حکومتي پریکړه بیرته نه ده غستل شوې. چودري نثار تیر ماښام له رسنیو سره په خبرو کې ویل حکومت د ثبوتونو په بنیاد د سیف د چلډرن اداري بندولو غیر ملکي عملی تایید په 45 ورځو کې د پاکستان پریښودو نوټیفیکیشن جاري کړی دی. یاد دي چې حکومت په 2014 کال کې د این جی اوز د رجسټریشن لپاره یو نوې پالیسي جوړه کړې وه او سیف د چلډرن ته یې د څه مودې لپاره د کار کولو اجازه ورکړې وه چې د تیرې میاشتې په سمنیتا ختم شو. ټاکل شوی چې سبا له بعد د ناروې په سرخار اوسلو کې دامن پاړه دوه رسنۍ غونډه شروع شي. د افغانستان د اجرائیه رئیس د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې حقله پرین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استازي هم یادخار ته رسیدلي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه سنه دي ویلي چې په اوسلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استازو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي او کنه. نن پر روزګان کې 14 شوي چې پکې ځینو کسانو ته مریشوب لا وخت ده. د سویلي ولایت روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې لږ تر لږه 13 ملکي وګړو ته مریشوب لا اړولې ده. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر یو عدالت لري کړل شوی پوخانی ولسمشر محمد مرسی ته له بهرنو وسلوالو ډلو سره د پټو سلام شروع کولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. په مصر کې عمر قید 45 کاله وي. په محمد مرسی چې د کومو ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګېدلې په هغې کې د فلسطین اسلامي وسلواله ډله حماس، د لبنان وسلواله ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي. د قاهرې عدالت نن هغو نورو 1400 کسانو ته د مرګ سزاګانې هم ورکړلې چې پکې زیاتره د محمد مرسی د ګوند غړي دي. پر دغو 1400 کسانو تور دی چې د 2015 نه تر 2014 کالونو ترمنځ په موده کې خفیه اسناد بهر ملکونو ته لیږلي دي. په جزیره نما عرب کې القاعده ډلې د دې خبرې پخلی کړې دي چې په یمن کې د دوی یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د سانګې او مشر غړي خالد بطارفی نن په یو بیان کې ویلي دي چې نصر الوحشی سره د دوو نور وسلوالو د امریکا د بې پایلټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. خالد بطارفی زیاتوي چې القاعده په جزیره نما عرب کې د نصر الوحشی پر ځای پخواني قومندان قاسم الرایمی ټاکلی دی. د یمن دوه امنیتي چارواکو تیرز ویلي چې وحشی چې په یو وخت کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن سره ډېر نږدې اړیکې درلودې د جون په 12مه په حادراموت سیمه کې وچل شوې ده. او وروسته خبر ده چې د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په خپل روسي سیال سرګی لاوروف ټینګار کړی چې روس د یوکرین په ختیځه برخه کې د رسبندۍ د لوزنامې احترام یې کړی کړي. د یاد وزارت ویان جان کیربی ویل چې کیری پرون په ټلیفوني خبرو کې په لاوروف زور راوړو چې د وخت نه دی ګټه واخلي او د درې اړخیز رابطه کاري د ګروپ د راتلونکي غونډې نه وړاندې د مینسک لوزنامې عملي کولو کار تون کړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار سراج زهیر تاسو ته د پیسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ 45 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 45 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په 1.22 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، په بنو کې 1 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت اپوزیشن ګوندونه نن مازیګر په پېښور کې د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ممبئی نه درغلیو پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان وایي هڅه کوي چې دغه احتجاجي تحریک له لارې تحریک انصاف ګوند د صوبې حکومتي واک پرېښودو ته اړ کړي.
موږ هڅه کوو چې تارین وکړو، لوی غونډې وکړو، چیرې بیا هم حکومت دې تاسو پر غوښتنې ومني، بیا به دا خپل احتجاج موږ سخت کړو.
د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې د اسمبلی غونډې ته د نوي مالی کال بجټ وړاندې کړ. د پېښور یو اوسیدونکي وایي په بجټ کې داسې څه نشته چې په عملي کېدو سره به ګنې د صوبې د غریب ولس ژوند ښه شي.
عام خلکو لپاره داسې څه خاص دغه پکې نشته چې د عوام پکې ښه شي یا د روزګارونه سیوا شي، سرکاري نوکریانې زیاتې شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په هیواد کې د پوځي عدالتونو د کار مودې غځولو لپاره یو قرارداد منظور کړل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د خیبر پختونخوا لپاره مشر د قومي اسمبلی دغه اقدام په مخالفت کې داسې وایي:
په دې طریقو باندې که دوی غواړي دا چېر موږ په ملک کې دهشت ختمولی شي، نو زه خو فکر نه کوم چې دې ملک کې به د دې څه فایده وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. ولنه موضوع ترازو د عوامي نشتل ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډلی او پاکستان پیپلز پارټي سیاسي ائتلاف نن د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې یو جلسه کوي. دوی تور لګوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې پراخه درغلۍ کړې دي. د دوی په خبره لکه څنګه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هیواد په تیرو پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف حکومت د درغلۍ او رپاله لپاره تورناوه او ترې د مستعفي کېدو غوښتنه کوله، نو اوس باید په خیبر پختونخوا کې هم نوموړی ګوند د ورته وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت او عمران خان منلي چې بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی، خو د صوبې د حکومتي واک پرې خودو خبره بیا نه مني. په دې ډله پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی به په بلدیاتي ټاکنو کې د شو درغلیو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پیښور کې یو ستر احتجاجي جلسه او لاریون وکړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مې میاشتې په 1 نېټه په دې ایالت کې بلدیاتي ټاکنې وشوې، چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلیو تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوندونه شامل دي، ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې د درغلیو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې او لاریون په اړه وویل چې په دې کې به دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارو ټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې ځلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اوړو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو، خو کچیرې بیا هم حکومت دې ته اړسو چې موږ غوښتنې ومني بیا به د خپل احتجاج موږ سخت کړو او بالاخر به حکومت مجبوره کړو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې یو سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دوی ترلاسه کړي، خو چې په منظم ډول په انتخابات کې لاسوهنه شوې ده دا د دې جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دي.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلي تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټنه تیار ده. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټ تر سره لاندې بیا ټاکنو ته تیار ده. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلی نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پختونخوا کې د تېرې میاشت په 1 نېټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې، چې په نتیجه کې ټاکنو پر ورځ او همداراست ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 3 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پیښور کې احتجاجي جلسه او لاریون کوي چې څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کار بندیز هم کړی و.
د زبی شفق په رپورټ کې مو په پیښور کې د کیدونکو احتجاج چې دریو ګوندونو په ګډه تنظیم کړي په اړه واورېدل. سیاسي ګوندونه له یوې اوږدې مودې وروسته پر دې توانېدلې چې په صوبه کې په خلاص مټ هړتالونه مظاهرې وکړي. تر دې وړاندې د ترهګرۍ پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړ چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. وسلوالو طالبانو د دې ګوند په سلګونه غړي د غړو د وژلو پړه پر غاړه اخیستې ده. دا چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند بیرته سیاسي بهیر ته د ورګډېدو جوګه شو، پر دې موضوع عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ترهګرۍ ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هیواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پر لپسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پر له پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلی کومې 10 چوکۍ ګټلې وي هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نیشنل ګوند سیاسي سا اخیستی او د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دی چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجه په ګوته کوي.
اولنې خبره خدا ده چې دا کم اپریشنز په وسی پیمانه شو دي او ټول ملک یو امنومان صورتحال کې بهتري راغلی دی. په حکومت کې دي او هغه رنګ په فرنٹ لائن باندې هم هغه دغه ته ندي مخالف دي هغه قوتونه و او هغه بلکې خلاف کاروایان کولې. دریم خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې جمعیت العلماء اسلام پر دوربان گروپ دی، نو دا زما په ناقص رائے کې ده تک هم ورته یو فائدہ شته.
خود عوامي نشل ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا عمر رنګ دی، ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی. سپین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پېښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم انداز و، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره زه ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی،
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی وايي ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
هغه دا احتجاج د احتجاج کی برخه والی اور احتجاج په ذریعه باندې خپل سیاسی ساعت دوباره بحال یقینا تنقید دوم په دې نظر باندې کېدی شي. اعترافات چې کله دونه ورکړي مثال دا چې دوی خلکو ورته چې دا مسلې تاسو په لارو کوڅو کې مال کوي، تاسو روڼه پارلیمنت کې روڼه اوس موږ عوامي د فلسفه چې هغه دغه نه بار راوته د پارلیمنت نه او سړکو په کوڅو احتجاج کوي.
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د ښکېلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته د نوي مالي کال لپاره د صوبې ترقیاتي بجټ وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وای دا خبره غلطه ده چې ګنې د صوبې بجټ یې د تحریک انصاف د مشر عمران خان په خوخه جوړ کړی دی. نوموړی دا کوي چې په بجټ کې په صوبه کې د نویو سکولونو جوړولو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړي دي. د پېښور نور اورو د غلام غوث په رپورټ کې.
د سه‌شنبه پروس په پیښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر موظفر سید د مخالف غوندونو هغه نیوکه رد کړې چې غني د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوې دی.
زه فائنانس منیسټر یم، زما د مجه پرځای دی زه خو به دې سلورو پنځم یشتو کې ما بنګالا نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي او 260 نوي سکولونه به په دې را روان مالی کال کې جوړولې شي.
زمونږ 97 ارب روپۍ دا زمونږ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سر مونږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، خاص کر بده کې مونږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومانو جنکو په سکولونو ډېر زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورټ او سورلو په گاډو سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډېر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن مونږ تیلو ته مونږ گیس تھا منگا کوئلے تھا منگا اوبو تھا منگا بجلی تھا منگا جنگلات تھا منگا ٹوریزم تھا توجہ ورکڑے تھا چکھ پل ریوینیو زیادہ کو ٹیکس نو بجے منگا ریوینیو زیادہ
دا خیبر پختونخوا دا سلور سوا آتا اتیا ارب روپو پر پیشوی بجٹ کی دا پرمختیائی قانون لپارا یو سل پنزا اوی ارب روپے بے لکڑے شوی دی او دا خزانے دا صوبائی وزیر پوینا زیاد بجٹ دا تعلیم لپارا مختص کرے شوی دی. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
اردن کو ہم دا خیبر پختونخوا پر کلنی بجٹ و پیخور کے دا مشال ریڈیو خبریال زلان یوسفزی دا خار لا سوتن وسیدن کو سر خبری کھڑی دی چھے اور دو تے تاثرہ بولو.
زمان نوم حامد دے اسٹوڈنٹ ہے. مجھے بجٹ خو خود بد نہ دے گا نا تو دیکھے دادا چی مہنگائی دا عوام خیلو سات دے شی روجہ رالا چی دا مکمل دا عوام ریلیف پور کی دے روجہ کے.
زمان نوم شیر علی دے چی سا وعدے کڑے اور سا خبریں کڑے لگا گئے کہ غریب سڑی سے دمرا خیال نہیں ہے ساتھ لے دیاڑی مار سارے 300-400-500 روپے دیاڑی دیا گئی جخبل روزمرہ کم شہین دی سہولت دل صرف اور کی بس اگر نور خود نہ بنگلے تھے گاڑی میں تھے گاڑی گاڑی دا گرمی ہے دو بڑا غیب وجود نہیں صاحب ٹماٹر لاؤ سفر 50 روپے کلو کی چلے گی.
زمان جو ڈاکٹر عابد دے بھائی او این جی او کی کار کو
دا زما بخیال خاص ریلیف نے کتا سو دا یو کال روز تو غتا ہو گو رہی گانا پرائزز او دا اس پرائزز ہو گو رہی نو آئی تھنک 20-30-40% ہم انکریز
زمان طارق احمد پیخبر سیزن کے ماں مجھے بجٹ دا پارے عام خلق دا پارا داس سے خاص دغه پکې نشته چې عوام پکې خوشي یا د روزګارو نه سیوا شي سرکاري نوکریاں زیادې شي ډېر بے روزګاری زم په پیښور کې خاص کار.
زمان نوم مسعودان دی. زما په خیال باندې خو بجټ ډېر خپې شوی دی ځکه چې دونه خاص ټیکسونه په اریو شیز باندې نه لګېدل کېده دغه څه ټیکسونه لګېدلې دي په دې گاډو باندې دغه نو خیر دار غریب خلکو ته سره داسې خاص دغه نشته. او بل دا خبره چې په بجټ کې داسې حد دپاره چې کوم دغه مقرر شوی دی هغه هم ډېر ښه دی چې کوم ترقیاتي کارونه دي انشاءالله زموږ امید دی خوشی.
آصف جمال یار بجٹ کو ماشاء اللہ خیر پیش کر رہے بس صرف ملازمین اپگریڈیشن کلیئر نہ رہے بارہ کی دوی مطلب سنگ اپگریڈیشن بارہ کی دوی سوئی
چوکشتا کرشتا چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پورزان دا سيزن ګول ما دا ماشوم بچو بچا پډې رشن لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پکړه وا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې څه بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک.
اردن کو تو پاکستان قومی اسمبلی پرون د آرمی ایکٹ آرڈیننس تر سلور نور میاشتو پورې غزولو په مخه یو قرارداد منظور کړل. متحده قومی موومنٹ پرتا زیاتره سیاسي ګوندونو د قرارداد حمایت کړې خو د بشري حقوقو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو بیا پر د اسمبلی پر دغه اقدام نیوکی کړې دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د خیبر پختونخوا لپاره لمشر او د های کورټ د سوات بنچ له پخواني جج شیر محمد اډوکیټ سره مرکه کړې ده. نوموړي څخه پوښتل شوی چې د یو قانون پوه په حیث په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په پټه توګه چلولو کار ته د څنګه ګوري.
یا یو ملزم سره مطلب چې قانوني کې محافظ ندي هغه د ناغسته شي که پخکاره وشي نو ټول دنیا ته به پته ولګي چې دا سړی مجرم او د جرم کړو د هغه مطابق سزا ورکړي شهادت سړی به د هغې ستاینه نه وکړي
که ښکاره او په ډاګه باندې کېږي په هغه کې شهادتونه نه راځي مخې ته او هیڅ هم نسی کېدلای. که دا رنګ په پټ وي نو ممکنه ده هغه شهادتو والا به پټ وي هر څه به پټ وي نو دا کېدای سي سم وسی دلیل دا دی.
شهادت پټ څنګه کېدای شي چې مطلب سړی د هغه خلاف شهادت نشته خو پغلا باندې یو سړی راغی هغه یو بیان ورکړ او په دروغ یې ورکړ او عدالت یې تسلیم کړ چې بس دا ستا دا بیان صحیح دی نو دا انصاف ونه شو کله ګوره دي دا چې دهشتګردۍ والا خبرې چې دي دا د ریاست د انتظامي امورو کمزوری دي په کار چې دي هغه امورو باندې زور واچوي چې تفتیش ولې په ایمانداری سره نه کېږي خلک ولې ورته چې د شهادت ورکول نه لري لکه زمون په سوات کې چې دلته څومره دهشتګردانو هغه په هغه وخت کې نیول شوي چې کله دلته فوج فوج افسران چې دي د فوج سپایان چې دي د هغې مضبوط ګواهان وو که نه هغې عدالتونو ته بیان ورکړی دی هغه بشریري دي نه خو یو کیس کې هم چې په یو فوجي سپاهي یا حوالدار یا میجر یا دې شهادت لنه دی راوختی
شر محمد ایڈوکیٹ صاحب ہم دغه د دوی دلیل دی لکه تاسو چې وایسته چې هر څوک کېریږي کغه په حکومت کې دی لکه حکومت د باندې دی ک جج دی هغه فیصله اوروي نو دوی هم دا دلیل ورکوي چې شهادت راتلای نه چې جج دې په ښکار باندې فیصله نه کوي ځکه سبا دوی بیا په نه شدي
لږه ما په خیال نه دی د عدالتونو خو زرم بشته دا خو چې دوی ته کم خلک معلوم دي چې دا د شتګر دي بس بغیر د عدالت نه سره خپل حساب کتاب کوي دا خلک د اسمان نور را پروته دا خلک مطلب چې یو خاص مقاصد لپاره چې او نن هم مطلب چې هغه دومره قوت او طاقت بیا مونږ چې هغه د دې سمبالو د نوی او کار چې په هغه لیول دی باندې سوچو پېش
او یعنی تاسو په خیال دی ته د داسې عدالتونو جوړولو ضرورت نه دی بلکې پالیسیانو ته تغییر یا بدلون ورکولو د پاره په کار دی
چې زمام د غړای را چې د دې حکومت پالیسي چې دی هغه اوسه پورې مطلب چې واضح نه دی او په دې طریقو باندې کدی وایي دا چې موږ په ملک دهشت ختمولو کې زما خپل فکر دا دی چې دا د دهشت ختمولو طریقه نه ده بلکې دا دهشت نور ځکه چې ریاست هم د قانون او د آئین خلاف ورزي شروع کړي او د ریاست ادارې هم په هغه انداز باندې کار شروع کړي چې کوم هغه خلاف قانون خلک کم دهشتګر خلک کم عمل کوي او هغه طریقې کار دی مختار کړي نو زه خو فکر نه کوم چې د ملک په دې څه فائدې وي
د پاکستان قومي سملا له خوا د آرمي اکټ اورډیننس مودې غځولو په اړه مو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د خیبر پختونخوا له مشر شیر محمد ټوکیټ سره زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لندو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي
اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو یو کال پوره شوی پوځ دا وکوي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړي ورڅخه یو د پام وړ شمیر وژلې دي خو څېړونکو وایي چې له یوې خوا د عملیاتو له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل نو له بلې خوا په کې د وسلوالو مهم مشران نه دي پنه خښوي په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د ضرب ازب عملیاتو له پیل راهیسې په افغانستان کې د نام نه پیښې ډېرې شوې دي پر دې موضوع د اسرار علم مومند رپورټ اورو
د پاکستان د پوز ویاند جنرال اسیم باجوا د تیر خلیفہ ورځ ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې ضرب ازب عملیات یې د خ او بد ټولو طالبانو خلاف کړی دي خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلی وو چې د عملیاتو لوجې وسلوال له ډیورن کرخي اغړه افغانستان ته شړل شوی چې لوجې ترګر بریدونه ډیر شوی دي همدارس په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو ودیر سپه وای کله هم د افغانانو باور نه راځي چې پاکستان به پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات تر سره کړي
په دې باندې نو مله من افغان باور نه راځي ولې چې تر اوسه پورې جوړوي حتی خبرې کوي او که جنگ کوي او که راځي که نه راځي دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي او دوی پرې باندې تر اوسه هم موثر دي مګر لایک ډیپلوماسي کوي په سولې راوستلو کې هم نه پوهېږم چې مقصد څه دی
بلخوا د پاکستان په وزیدا کوي چې په ضرب ازب عملیاتو کې یې عرب او نور بهرني وسلوال هم وجلی او د وسلوالو په نخښه کولو کې یې هیڅ فرق نه دی کړی په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز په خوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای په افغانستان کې د دولت مخالفینو د حملو د زیاتېدو وجه له وسلوالو سره د پاکستان ملاتړ نه بلکې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل دي د ده په خبره که څه هم د حقانی طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده خو د دې ډلې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي
په دې کې شک نشته چې د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده خو د دوی چې کوم قوت دی هغه ختم کړی شوی او اوس د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه نشي کولای زما په خیال د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان ځکه سنوي چې اسلام آباد غواړي دغه مشران د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره استعمال کړي نه چې د جګړې لپاره
د پاکستان د پوز ویان ویلی دی چې د ضرب ازب پوزي عملیاتو د پیل وړاندې هغوی افغانستان ته ویلي وو چې د پولي هغه غاړې ته انتظامات وکړي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي خو د په خبره له بده مرغه داسې ونه شول نوموړی وایي د تحریک طالبان پاکستان مشران اوس هم هلته موجود دي او هیله ده چې په روانو ورځو کې به د دغو خلاف هم عملیات وشي یا به گرفتار شي او یا به پاکستان ته حواله کړل شي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې دوی په خپله د ترګرۍ ښکار دي، نو د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان کوم غړي افغانستان کې شته دي. همداراز څرګندونې په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ودیر ساپه هم کوي او وایي د ډیورنډ پر کرښه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول اسان نه دي.
نشی څنګه چې بخوانی مجاهدین راتل او د رد آرمی روسر لخکر او پزر جنگیدل چا کنټرولول نه شول، په شمول د شوروي د وخت د قواو سره نو اوس هم دا مشکل ده. مگر که ریښتیا وایي امریکې سایډ ده، د افغانستان سایډ ده او د پاکستان سایډ ده، دا درې واړه همیشه هر میاشت دا سره لري. ولې دا خبرې میډیا ته راوځي او هلته یې حل نه کړي؟
د پاکستان د پوز ویاندا سمباجوا ویلی چې د زربیازه پوزی عملیاتو پر وخت غنښ میر وسلوال د افغانستان لارې خبر ته هم اوریدلې دي. خوره د په خبره وز د پاکستان او افغانستان د خبرتي دارو په ګړه د کار سره بعد وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي.
اوریدونکو د اسرا عالم محمد رپورت موریدو پنځنی می بجې شوې دي. لانی سي اجملا لند خبرونه اورو.
په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په پیښور کې د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ډله جلسه کوي. د خبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو هغه دعوې بې بنیاد دي چې ګنې د 2015 شپاړسم مالي کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړي. دا لاغې وروسته ده چې د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ او د صوبایي کمرې نه ووتل. د پاکستان قانون سمنے د 2015 کال د پوزی آرڈیننس مدہ د نورو سلور میاشتو لپاره د غزولو منظوری ورکړی ده چې د روان میاشتې د 15 نیټې نه به شروع کیږي. پرون د قانون سمنے په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرڈیننس مدہ غزولو لپاره قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د پیښور نه تر تورخم او له تورخمه تر جلال آباد پورې به موټروی جوړوي. نوموړي دا خبره نن د قانون سمنے د غونډې پر مهال کړې ده. ټاکل شوی چې سبا به د ناروې په سرخار اوسلو کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ غونډه شروع شي. افغان چارواکي وایي چې د دې لپاره افغان وفد اوسلو ته رسیدلی دی. په جزیره نما عرب کې القاعده ډلې ویلي دي چې په یمن کې د دوی مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د څانګې او مشر غړي خالد وطارفي نن په یو بیان کې ویلي چې نصر الوحیشي سره د دوه نور وسلوالو د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. او د مصري عدالت نه لیکل شوی پخانی ولسمشر محمد مرسي ته له بهرنو وسلوالو ډلو سره د پټو سلام شروع کولو په تور د عمر قید سزا اورولې. په محمد مرسي چې د کومو ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګېدلې پای کې د فلسطین اسلامي وسلوالو ډله حماس، د لبنان وسلوالو ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي.
خبرونه ولندیز مولانی سی اجمل اوریده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي داخله چارو وزارت پاکستان کې د ماشومان خیر خیګړ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري نړیوال تنظیم سیو د چلډرن باندې د پابندۍ فیصله مؤخر کړې ده. ادارې وایي پاکستان کې د وخت د جمهوریت ودی، تعلیم، ساينس، صحت، ماحول، د غربت خاتمه، د ماشومانو تعلیم او د سنانو امور سره سره سیاسي، معاشي او سماجي شوبو کې په زرګونو ملکی او غیر ملکی ادارې کار کوي. د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې د دې پخپلېدو کې اضافه وشوه. ادارې مخکې لیکي د داخله چارو وزیر د یو الاسته اجلاس هم راغوخته دي چې پکې به د مشکوک کردار حامل د ان جی اوز د مستقبل په اړه فیصله کیږي او یو نوی قانون به هم جوړیږي. ادارې په وینا د ان جی اوز د مرګ پسمنده خلکو لپاره بلوموم قابل قدر خدمت کوي، خو سرکاري رپورټونه ظاهروي چې ځینې ادارې پاکستان حکومت سره شوی د معاهدو او مفاهمتي یاداشتونو پابندي نه کوي. په دې صورتحال کې د ان جی اوز د دې امر پابند جوړول پکار دي چې اغوی د ډونر سپیس صرف هماغه مقصد لپاره استعمالوي د څه لپاره چې مختص شوی وي. مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د روژې میاشته په راتلو ده او نه صرف د خوراک شیانو نرخونه په اوچتېدو دي، بلکې په بازارونو کې د غلا کوونکي سنانو په اړه اطلاعات هم د تشویش وړ دي. ادارې وایي بجټ نه پس او روژه راتلو سره مصنوعي ګرانۍ پیدا کوونکو ته ښه موقع ترلاسه شوه. په کار ده چې کمو شیانو نرخونه اوچتېږي چې د هغې په اړه خلک د بهر ملکونو غوندې بایکاټ کوي. ادارې زیاتوي د پېښور ضلع انتظامیه د باید کم از کم د روژې په میاشته کې ناجایزه منافع کوونکو خلاف د کاروایي وکړي. مارکیټونو کې د کتنې نظام لپاره د کمیټیانې مقرر کړي او د دین علاوه په مقامی سطح د جماعت امام او د علاقې په مشرانو باندې مشتمل کمیټیانې جوړې کړي چې هغې د خلکو په شکایتو کاروایی کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په داسې حال کې چې د بشري حقونو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د پانسۍ او روانه تیز لړۍ دې ودروي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د هغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به مجرمانو ته د مرګ سزا نه ورکوي. ملخه فارن پالیسي مجله لیکي پاکستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له لارې غواړي له سعودي عرب او ایران سره ښې اړیکې وساتي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د چارواکو تر مخه د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یو میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولې دی. مقاله لیکي د پاکستان حکومت د تیر دسمبر میاشتې راهیسې تر اوسه د سل نه زیاتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې دي. په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسیانو په ورکولو بندیز لګول شوی و، خو د دې بندیز لرې کېدو وروسته د بشري حقونو د فعالانو د ځینو هیوادونو لخوا خفګان او اندېښنې مخې ته راغلې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 8000 قیدیان د مرګ سزا لپاره په انتظار دي، چې پکې زیاتره سره د اپیل کولو لاره هم نور نه ده پاتې. سارونکي وایي د هیواد عدلي نظام د پولیسو د تشدد او په قانون کې د کمزوریانو له وجې خراب شوی دی او د دې نه دا ثابتېږي چې په یادو قیدیانو کې زیاتره هغه کسان د مرګ له سزا سره مخ دي چې مقدمې یې په سمه او شفافه توګه نه دي څېړل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د کوټې او د ایران د زاهدان خار ترمنځ د ریل ګاډي سرویس په داونه د 15 کلونو د ځنډ وروسته بیا پیل شي. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي بعد د هواد د اټمي پروګرام په سر د جون د 1 منټې په خبرو کې ګډون کوي، د پاکستان او ایران ترمنځ د ریل سرویس شروع کېدل د دواړو هوادونو په ښه اړیکو کې یو تازه ګام دی. مقاله لیکي په عین حال کې پاکستان د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د برخې اخیستو سره هم مهم رول لوبولی دی. د پاکستان پارلیمان ځینې کارپوهان او خلیجي ریاستونه په دې حیرانه کړي وو چې د یمن پر ضد په عملیاتو کې د غیر جانبدار اوسېدو د خپلو زړو اتحادیانو د ملاتړ لپاره سرتیرو نه لیږلو په حق کې په ګډه پریکړه وکړه. مقاله لیکي که څه هم پاکستان له سعودي عرب او ایران دواړو سره تعلقات لري، خو پاکستان نه د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته او نه هم د ایران د اټمي پروګرام په سر خبرو کې ځان شامل کړ. فورن پالیسی لیکي په داسې سیمه کې چېرته چې د فرقواریت د ګواښونو له وجې یو هیواد له خپلې لارې لرې کیږي، پاکستان په ارادي توګه د دې مخه ونیوله او سعودي عرب او ایران چې په سیمه کې مخالفه هیوادونه دي سره د ډېر له احتیاطه کار واخیسته.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د افغانستان د سولې موضوع د هغه هیواد د ولسمشر د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري. اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د روغې جوړې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د راند کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فورن افیرز خبرونې ته په یوه مقاله کې کړې دي. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې وروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن پخوانی استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وای په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړو، فورن افیرس خپرونې ته په یو مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا له خوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ او کله بیا د سیاسي توافق د نشټوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاوه. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خبرونه ته لیکلي، ټولې خواوې باید له اوسنی فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډیبنس وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي، او تر 2018 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همدارنګه به د اوسني حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی وایي چې نه غواړي د اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت انتقاد وکړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ د تفاهم لیک په اړه په علني توګه انتقاد کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اورو د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د 2019 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. دا خبره ښاغلی کرزی نیویارک ټایمز ضرورت پاڼې ته د یک شنبه په ورځ کړې ده. ښاغلی کرزی زیاته کړې ده چې د خپلې ولسمشرۍ دوره یې تیره کړې ده او غواړي افغانستان له بیلو نظریو سره ځوان مشران ولري. د افغانستان اساسي قانون وایي چې هیڅ ولسمشر نسی کولای تر دوه ځلې زیات ولسمشر سي. ځینې کارپوهان د اساسي قانون دا ټکی داسې تعبیروي چې ګواکې ولسمشر نسی کولای درې پرله پسې دورې حکومت وکړي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوانی ولسمشر د بیرته سیاسي قدرت د اخیستو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی، ځکه چې اکثر سیاسیون ورنه هیله وکړله، ژمنه یې وغوښتله چې تاسو به دوی پرېږدې چې خپل کار مخته بوځي او په سیاست کې نور به نه ځلېږي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې ولسمشر کرزی د افغان په صفت باندې خپل ټول سیاسي فکر او نظر د ځان سره خوندي وساتي.
پخوانی ولسمشر همداراز نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د اوسني حکومت په کارونو کې بلاس نه وهي، خو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک سو، پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې دا تفاهم لیک باید له منځه یوسي. شاغلی کرزی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په دې باور دی چې د پاکستان استخباراتي اداره اوس هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی نه غواړي چې د دې تفاهم لیک ملاتړ وکړي ځکه چې دوی سوله غواړي. میرمن بارکزی وایي د پخواني ولسمشر په حیث او له دې کبله چې شاغلی کرزی د افغانستان ګاونډي په شتوګه پیژني باید په دې اړه ورسره مشوره سوی وای. میرمن بارکزی زیاتوي چې له پاکستان سره د تفاهم لیک په اړه نه یوازې ښاغلی کرزی انتقاد کاوه بلکې ګڼ شمېر نور افغانانو هم اندېښنه درلوده. ښاغلی حامد کرزی همداراز نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د خپلې دورې په وروستیو کلونو کې له واشنگتن سره د اختلافاتو په اړه ویلي، له امریکا سره د ځینې کارونو لکه د شپې لخوا د امریکا د نظامی عملیاتو او د امریکا په هوایي حملو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو پر سر پر اختلافاتو سربیره د امریکا خلکو ته زیات احترام لري او منندوی دی چې دغه هواد د د د دوو ورونو په ګډون ډیرو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ نومې یوې څېړنیزې ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو په دغه لړ کې پر شویو وروستیو پرمختګونو یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتي لار د سیمه ایز ارزښت او دغه پروژې پر وړاندې د پرتو ننګونو یادونه شوې ده. د دې لیکنې تفصیل ما هارون بچاوري. د آسٹریلیا د یوې څېړنیزې ادارې آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تیرو 3 میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ 13 اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهداري پروژې لپاره د 46 بلیونه ډالره پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغره د پاکستان تر گوادره پورې د تجارتي لار دغه پروژه به په 15 کلونو کې سرته رسول کیږي چې پکې د یو شمیر لویو سړکونو د ریل د پټلۍ او همدارز یو شمیر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمل توګه فعال او د اقتصادي رهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي، چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتي لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې ډېره یادونه نه کیږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال 8 سبمرینا یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکنه وایي کې دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتلا پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکنه دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیر امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل، پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتي لار په ترڅ کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو راایستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خو د پاکستان او چین د تجارتي لار پروژې سرته رسولو لپاره ضروری ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرام کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستانه غوښتي چې د افغان طالبانو او د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو رائټرز خبری ایجنټس په پاکستان کې ډاکټرانو ته د ورپېښو امنیتی خطرونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې په ځانګړې توګه په کراچۍ ښار کې د ډاکټرانو د هدفي وژنو پیښې یادې شوې دي. د دې لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
رائټرز خبری ایجنټس پولیسو د خلیلي کې چې تیر کال په پاکستان کې شپږ ویشت ډاکټرانو وژل شو. ایجنټس وایي د 2010 کال په پرتله دا شمېر درې چنده زیات دی. په دې کې زیاتره ډاکټران په کراچۍ کې وژل شوي دي چې د دغه ښار شل میلیون آبادي لاول نه له وسلوال تشدد او جرمونو سره مخامخ ده. ایجنټس په کراچۍ کې د یو ډاکټر رضا مثال ورکولو سره وایي چې په کلینیک کې پرې دوه نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو دې پکې بچ پاتې شو. ایجنټس لیکي په کراچۍ کې د رضا په ګډون په نښه شوي یو شمېر ډاکټران له شیا مسلک سره تعلق ساتي چې لاول نه د فرقوارانه تشدد ښکار دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یو افسر خورم وارث په پاکستان کې یوې سنی وسلوالې ډلې ته په اشاره وایي چې د پلټنو په وخت لشکري جنګوي غړو څرګنده کړې ده چې شیا ډاکټران په نښه کوي. ایجنټس لیکي ډاکټران نسبتا زیات شتمن وي نو ځکه د پیسو لپاره تښتول کېدای شي. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره وسلوال ځکه ډاکټران خپل هدف ګرځوي چې هغوی د ټولنې باعزته غړي او پاسانه سره پنخه کې دي شي. په پاکستان کې طبي ډلې وایي چې حکومت د ډاکټرانو وژنه نه دروله نو له دغه هیواد د تلونکو ډاکټرانو شمیر به دومره زیات شي چې یو بنیادي سہولت ته د ولست د لاسرسي حسبه متاثر شي. ایجنټس وایي په تیرو دریو کلونو کې د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل سره په رجسٹر شو خواوشا 200,000 ډاکټرانو کې له 9,000 زیاتو پاکستان پریښې دي. بلخوا پاکستان میډیکل اسوسیشن PMA که څه هم د ډاکټرانو د ملک پریښودلو څارنه نه کوي خو وایي چې د بریدونو یره تر ټولو لویه وجه ده. ایجنټس د پاکستان د صحت وزیر سایره افضل تارړ د خلی لیکي چې د کراچۍ په ګډون په کوټه کې هم ډاکټران د هیواد په محفوظو ځایونو کې کار کولو باندې غور کوي. له ایجنټس سره په خبرو کې هغې هیله څرګنده کړه او ویل چې دوی هڅه کوي چې حالات ښه شي. خو د پاکستان میډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري مرزا علي اظهر وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې حالات نور هم خرابې دي شي. د هغه په خبره کې دي شي پاکستان ته له نورو هیوادونو نه د ډاکټرانو ضرورت پېښ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کامی سملای کې د خیبر جنسای د خلکو استاذي وایي د پولیټیکل انتظامی د کار د څار لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړ کړی ده. د استاذو په خبره کې ځای چارواکو د خلکو ستونزې نه حلولې نو لومړی به د خبرو لارې کار کول ته حسابي او په دغه ونښوانو له دندو څخه د لری کولو کوشش وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارې او د قبایلي سیمو اوسیدونکو په بیلابیل وختونو کې د پولیټیکل انتظامی پر تر حده ډیرو اختیاراتو نیوکې کړې دي. د فرهاد شینواری رپورٹ پر اورو.
د دغه کمیټې غړي وایي چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځایه زوروي او ځینې افسران د قبایلي رسم و رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالي په وخت نه هواروي. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړی شاجګل پردی مشال ریډیو ته وایي
چې کم افسر راشي او هغه ټیکر نه کوي هغه سره به کافته پس وي که لس ورځې پس وي که میاشت بد وي هغه سره به همدا عمل مونږ کوو.
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی گلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه را پیښ شوی دغه صورتحال د سنبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه.
نو موږ باندې مو پارلیمنټرینز به خپله کمیټه جوړه کړه. مو راغللو ما دی سلسله کې شو چې ګل صاحب څنګه نه نواتی کې راغلو جرګې کې ورته راغلو نو چیرې ته لګ بوته مکا راکا چې مو څور د فاټه پارلیمنټرینز دی و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران الا وغیرہ د غټولو سره مو خبره کوم چې دا خبر د حکومت لانجا دی د تکلیف د خلکو والا مو ټول ورسوم و د سره مزل کوم.
په خیبر ایجنسۍ کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري. خو بل طرف ته د خیبر ایجنسۍ ځینې قومي مشرانو ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې هوارې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خبریالانو د دفاع لپاره کارکونکو ادارې پاکستان په نړۍ کې د صحافیانو لپاره یا خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو ګڼي. دغه هیواد د قبایلي سیمو خبریالانو وخت په وخت هغوی ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه خبرې هم کړي دي. پاکستان پریس فاونډیشن نومې ادارې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان خبریالان ورغوښتي وو په جنگ ځپلو سیمو کې د ځان خوندي ساتلو روزنه یا ټریننګ یې ورکړ. خبریالانو ته دا هم وښودل شول چې معیاري او متوازن رپورټینګ به څنګه کوي. په دې اړه نور اورو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
دغه ورکشاپ یا ټریننګ کې خبریالانو ته په وارزون ریپورټینګ کې د خطراتو مختلفو اړخونو لاړخه دمکو متوازن ریپورټینګ ایمیل کیمرا موبایل او سوشل میډیا خا او محفوظ استعمال پاړه آگاهی ورکړې شو. شمالی وزیرستان سینئر صحافی رحمت الله درپخیل وای دغه ورکشاپ کې ورته عملی تور باندې ډیر مهم د صحافت سره تړلی سیزونه وخدل شول.
مخشبه چې چیرته فایرینګ وو د مکابه وا یا به بل داسې واقعیا وشول امیر به صرف یا اغه سایډ ته ورته تشتدلی یا به اغه سایډ نه تشتدلی او دا ځکه چې کوم مشته وشول شول پریکټیکلی یا او مثال لکه په تحریری تور باندې او اغه امیر ډیر سزا کړو او امیر به دا غاښه خپل نه راځي کوم مشر ملګری دی اغه ته به امیر منتقلوي.
یو بل خبريال سید ایوب وای ډیرا پوها ورکړل شو چې څنګه په وارزون یا جنگ ځپلې سیمو کې خبریالي وکړي.
ډېر ملګري سوز دکړي نه لکه خطراته به بارے شه اساس سجاته به بارے شه فرست ایډ چکیم پروګرام مشتا وشولو ان مشت ډېر سوز دکړل ډیجیټل ټریننګ یا روکړل شولو دا کمیش په خپل عملی صحافت شروعلی د جنگ په حالات سره میر ډېر بچاو وکړي د زونو او شو رپورټینګ وکړي.
پاکستان پریس فاونډیشن لاړه دغه ورکشاپ مشر فاروق محسود مشال ریډیو ته دغه ورکشاپ مقصد او خبریالانو ته خودل شو یو موضوعاتو په اړه وای
مش کوشش وکړ چې کوم بیسیک او نقطې دي چې هغه ساده د صحافت هون شکدای شي او دای چې کوم ژوند دی کنه هغه محفوظه کېدای شي. فرست ایډ ټریننګ په دای پویم ورکلا بل پر ډیجیټل سکیورټی شي چې کوم بنیادی شاین دي بل چې کوم تو ایمیل د څنګه محفوظ وتلای شي ته سوشل میډیا استعمال چې په کومه طریقه کوي شي.
شمالي وزیرستان 12 خبریالان چې دغه ورکشاپ یا ټریننګ کې برخه واخیسته دوی غوښتنه وکړه چې دغلته خبریالانو د روزنې ضرورت دی او د لړکې دغه شان مختلف صحافتي تنظیمونه د قبایلي سیمو او وزیرستان صحافیانو لپاره دغه شان ورکشاپ یا ټریننګونو اهتمام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نوي مالي کال لپاره د صوبې په بجټ کې د کلتوري پروګرامونو کولو او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. خو پښتانه سندرغاړي بیا د صوبایي حکومت د تیرو کلونو کارکردګۍ ناهیلي کړي او وایي چې حکومتي چارواکي د دوی هنر او ژوند ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. پر دې موضوع ما هارون بچا جوړ کړی د رپورټ. ورو د خیبر پختونخوا بجټ پرون د هغه صوبې د اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړل شو. د کلتور او سیلګرای چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی وایي حکومت په پام کې لري چې د صوبې د ځوانانو د فرهنګي او سپورتي کارونو د پرمخ بیولو لپاره څه د پاسه یو ارب روپۍ ولګوي. نوموړی په ځانګړې توګه په مرکزی ښار پېښور کې د نشترحال په نوم د حکومتي ودانۍ چې د کلتوري پروګرامونو کولو لپاره جوړه کړل شوې د پراختیا او پکې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز پرانستلو خبره کوي.
کلچرل ایونٹس ہنرمندانو آرام کی کلاسز پروموشن پروگرام کرے ان شاء اللہ جولائی فرسٹ ویک کے کور سٹارٹ سی صوبے دا اول بجٹ ہوئی کلچر پہ حوالے ٹوریزم پہ حوالے اور اسپورٹس پہ حوالے دارا فنڈ دینا مخت ندی ملو فکر دا ایک ارب 13 کروڑ 25 لاکھ.
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی گلزار عالم چې په پېښور کې ژوند کوي وایي هغه پیسې چې د صوبې د تیر کال په بودیجه کې د کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره مختص کړل شوې وي په سمه توګه او پر وخت نه دي لګول شوې.
دې ته هر کال لکه تقریبا 300 میلیونه بغیر ازي کنا بجټ کې روپیا مخکیم دا چې کارونه کړو نو ستنه لایق شو موږ به شاه فرمان ته ویل چې لکه پیسې لاندې کړې دي نو د هنرمندانو دي له ورکې دي چې کوم ضرورتمند دي چې چاته جوړي خبر نه مغل خیال سے واپس بے دا تیر کال کو خبر اتنی کرے ہوئے اور نہ پوری گا مچھلی سکول والی زمین طرف سے خیال نشتا منر مندان طرف سے زیادہ سنجیدہ نے دی نبی سن نہ کہی.
گلزار عالم زیاتوی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ته څو وارې د سیمې د هنرمندانو په تیر د هغو چې عمر خوړلی او ناروغ دي د ستونزو په اړه ویلي خو په خبره چې د غوي کومه د درسي نه ده شوی.
خیال لږه ده کنه بیمار دی او حکیم جوړیږي ماغله وزیر اعظم 3 لک روپۍ ورکړي سب کم از کم ما په خیال 50 لک نه 20 لک په کار په کار دی هغه د 50 کالو خواري او خدمت او سره به سو ویل دي چاته به ویو چاته به جوړي کمرجان بیمار دا مل سلطان په دغه حال ده گلاب شیر استاد دغه سي دي اریت الله دي سر بیمار دي هغه زيني تکلیف سري نو سره یې را پېښانه شي خلک راستي به سره خپل کې دغه کې بس دستا او دستا او دلته په خبر کې کلچر ډپارټمنټ کې ناشتي.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی بیا وایي له ناروغ هنرمندانو سره د حکومت یو ځلی مالی مرستې د هغوی په خېګړه نه تمامېږي. دغه په خبره حکومت د یو داسې نظام پر معرفي کولو غور کوي چې پترس کې هنرمندان د ځایي حکومتونو په کچ فعال کړل شي او د ګټې وټې مستقلې لارې ورته پرانستل شي.
اوس وګوره په پاکستان کې چې کله چې په مورچې دې هغه ته یو فند ملو دا 5 لاکھ 8 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ نو په هغه باندې اخ فنکار مسئلہ نہ حل کیږي. نو موږ کوشش کوو چې د ویلج کونسل نه او نیبر هوډ نه د دوه دا سیستم ضلع ته او د ضلع نه بیا صوبې ته راوړو چې د دوی په هر فورم باندې خپل اکټیویټیز جاري وي او هغه نه چې کوم انکم راځي هغه ته دوی خپل شیر ملوي.
کتون کې د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې په صوبه کې ادبي او کلتوري غونډو جوړولو ته خاص توجه وکړي. د دوی په خبره له همدغه لارې حکومت کول شي د سیمې ځوانان مثبت سرګرمیو ته جلب او غوی د سخدري زو کسانو او ډلو له نفوذه وژغوري. اوریدونکو دروانه خبرونه د پایشي بيدي له نسی اجمله لن خبرونه اورو.
په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په پیښور کې د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیدلا جلسه کوي. د خبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو هغه دعوی بې بنیاد دي چې ګنې د 2015 او 2016 مالي کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړې. نوموړي د خبر نن په پیښور کې کړې ده. د لاغرسته ده چې د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړو پر د بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ او د صوبایي سملې نه ووتل. د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 کال د پوځي آرډیننس موده د 1900 میاشتو لپاره د غصبولو مزدوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه به شروع کیږي. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس موده غصبولو لپاره قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د پېښور نه تر تورخمه له تورخمه تر جلال آباد پورې به موټروی جوړوي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم وویل چې له ګوادره تر چمن پورې سړک د راتلونکي کال تر اخره پورې به مکمل کړل شي. ټاکل شوي چې سبا له به د ناروې په سرخر اوسلو کې د امن په اړه دوه رسنۍ غونډه شروع شي. د افغانستان د اجرائیه رئیس د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې هکله پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبان استازي هم یاد خار ته رسېدلي دي. په جزیرانما عرب کې القاعده ډلې ویلي دي چې په یمن کې د دوی مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د څانګې یو مشر غړي خالد بدارفی نن په یو بیان کې ویلي چې نصر الوحشي سره د دوو نورو وسلوالو د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. او د مصر یو عدالت لري کړل شوی پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د پټو سلام مشورو کولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. په محمد مرسي چې د کومو ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګېدلې پای کې د فلسطین اسلامي وسلوالو ډله حماس، د لبنان وسلوالو ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي.
د خبرونو ولې دلندي سره ورډونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، انیسه اجمل، فوزمن، تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړي. د الله پامان.